السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو ازادي او اوریدونکي او د ورکو شوې ځان د پروګرام لاندې برخې او د غرس د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موږ سره که زور ازمایي زوایم چې که پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. د دې ځای نه موږ اسلام آباد نه وولو دا شی به نه وي ورته خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تیرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغه ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکټاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغو شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکای مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبري اجانس د خبر له مخې له کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لار کې نن پنجشنبه له هند سره خپله لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویسټ ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویسټ په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړې دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روان سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوی ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورکشو وازدانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریخي دي
د ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د نورستان ولادت او ماول سوالي کې او ماول سوالي اوسیدین کې ما طالبانو مالیا لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بن پراته دي یو کیلو په سر 70 روپے کٹ گئی او مالیا پہ کلوڑا دا او تجارانو دغه پکې ناراضی
زما مسئله بلایم د خوست خوست خبرې کوم دا مالیات بخي ډیر دی زکه چې هغه ډول چمنګ په 13 کلونه کې سرمایه گزاري کول او دغه په ګټه مل سره وړلا دغه پر هغه کې هم ډیر کم والے غلای دی چوندل ته مالیات ډیر لوړ شوی دی زمون څخه موسنۍ دولت مالیه ډیر اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پنګاون د پنګاون له لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي نو په دغه بخش کې موږ د څو وختونو د چې مالیات کم کی زکه چې هغه ګټه یا لسترونه په اوسنۍ کوم کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لسترونه بخي کم ده او د مونږ مجبوری چې غټ نیمایي کو نیمایي نام ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیا ورکو نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې مونږ اکثر تر لو پړو چرواکو ورسو
څنګه ازادي راډیو مینوالو ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیا 13 غواړي وز تر په خو یو په سلور 15% ورکړی ده مالیا دا خدای ته وطن د خلکو سره ډیر تجاوز دې خلک کوي نو یو په کاروبار و درې دل لري بل دې اداره کم اس کوي د برخه هم سره غوونه تاړه ولې د وخت په سنور و زر زر غوونه غوړي په فازر کالدار وي نو څه دا کار کړی دی نو تاسو سره ولاړ څه کولای دې د سره ښه ده
سلام علیکم جوړیاس په خیر است د ازادي رادیو کارکونکو تسیم جوړیاس تیار است چې تاسو برابر دی ولا موږ فلمن ولایت کې دل د ډیر ګرانې دي شان ګران دي موږ غواړو چې دا شان کرا ترزان کې چای او براو فلمیش د مون ټول ګران دي نو یو څه کوشش دي طالبانو مو کې ډیر مسول پر د مټرانو نه اخی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلمہ د هلمن ولایت گرمسیل لوسوالی صدا پیام رردمه روجان د تزمیر په هلمن گرمسیل لوسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدل دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده 4 روپې په واسې کې 2 روپې په واسې کې 10 روپې په واسې باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکاو په خپل دولت می دا غږ د چ مثال د خبرې د مایوبین ورنه چې دی په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګ لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سره سره رسېږي نو دا چې مایوب خورکې نه سترګ لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مدا غږ چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومه کوکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا داروجي میاشه دا مایوبین چې دی خواران د سخت ستونزو سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي
ازمږ پیغام نشر کی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسوالی څخه پریدم د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي لاغو سره د روزي مبارک میش کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شینل لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونه لري او اکثره سی بیا کورونه لري بیا د نور شي وسنه لري روزم مبارک را لدی ارشی گرانی د ارشی گران سوی دي نو مال خلکو چې مده ایله د اول حکومت چې مهم دایله د شمرسته باید سر وکړه ماجرینو سره
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمن ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مر د ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وک پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بي سرپرست مېرمنې ناشتي وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدغه د چا خوندې اومندې د غزمشتې د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوي شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدغه غزمش د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلې دلیو منګردن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه ما یوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسد بوله رکی کې دوله زره وو وسه ورشل زره کې زکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نظریات ورته لري خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمج ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه به سرپرست مېرمون سره کومک وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم رور جان ازیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دی د کې دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 0000 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی او ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
دا ازادي رادیو اوریدونکو کار کوم که تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجهه مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپین کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو د خوا نیول کیږي نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې محترمو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم د سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن وو ته مهاجر وو نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو نو بیا یو یې موسسه والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپلي او زر افغاني په نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې نور مرسته مو سره نه ده کړې نه د دولت خو مو سره مرسته شوی ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خو سره مو سره مرسته شوی ده فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني په نفر د ای او ایم ولې مو سره د کومک کړی دي مو سره نور کومک نور مرسته نه ده شوی مو ست څخه ستاسي محترم څخه دا خواست کو چې مو ژغ تر مرستندوی ادارو پر ورسوي نو زم دې کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدی پیسې نه لرو کار مډیر سره خراب دی په ډیر سخت مشکل کې دا پاکستان ته خیر درکې زموږ د ژغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي زمانو محب لا دی په دامان ولسوالۍ کې میړول دي کندهار دامان ولسوالۍ کې میړول دي
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او ردوونکو ته وړاندې کوم د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته د تور کوتل سره پراتی یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چز مر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناه نه نسې د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو سلام علیکم
د ازادي د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم کله کو چې د ازمر راغ د مشرانو تر غژو پیری ورسوي زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپته کاری زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره د نیمایي خو فرار سوي دي د نیمایي هم فرار ته ولاړ دي نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي یو واله و یو بند راته سم کړي دا واله خو داود خان د وخته منظور و تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي نه په هغه هغې منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوښو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه د پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری نو زموږ ډېرې هوادوال به د زیاتو سونو سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې نو هیله مو ده همدغو هوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو تر هغه اندازې یوبنه مصرف کړي داسې موږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي ساري چالانی کتر مزګر پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای سي موږ ته پراتلونکي یو د خطر زنګ وي نو هله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي تر څو مو بیا ځای وبنه مصرف کړي کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کوو. انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځای او ډیرې اوبه مصرفوو نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي تر څو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دی شو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غشتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دی شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلي نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره د غشتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپه زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول پسمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ ته یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نظم له حکومت څخه دا غوښتنه ده. اول ستاسو دا غوښتنه ده چې موږ زختر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې موږ د شاور په سیمه کې د موږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغانستان یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي چې موږ له ډېر مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته کوم څه مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي د مرنس کولای شي تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات سره شریک کړي یا کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورې چې موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې وسره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلامیار ما د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې او افغانۍ پر دود او رواج خلق هڅولې دي. نو ان شاء الله خلق وسم ډیر کالداري په ډیر افغانۍ اخیست دي او ډیر سودای په افغانۍ دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله دي. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم. 0 5 3 7 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله صلی الله علیه و آله. تاسو ته ورته څنګه ښه وخت په خیر. الحمدلله ما نه ملغمان څخه موږ یو تر دې چې نصر مني چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوه دا چې په لوی وي څو ثاني تر وکنه پرتان دي کار څه معلومات نه مته دي په دا اوس میرا ځنګ وي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو ته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي. 0 5 2 2 1 2 1. او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجرانی مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړیو په ازادي رادیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توایم چه ساده شماره ده سپر اتاویا ووس و ایولس شپاک شپیت نه زلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاک بیا شپاک سالور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچیري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی څه سره پر اړه کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسوي دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1-3. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي میلمه نذیر احمد د نذیر د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې
د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د دې پروګرام ته شرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه الهه هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پېښه نن وشي کې دغه کوم پېښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله ناکله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي، دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي وی اول د ستونزې پر حواری باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی، عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و د خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستی دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا 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 شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیستې کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او معنی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي، یوازې هغه ستونزه ویل کیږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي، کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کیدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو 3% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس 12 کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي. او د وطن ستونزې د دې هر ګزیدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي او ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوي دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې وس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان خپل مینوال را جلب کړي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نوې لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نوې دوی د شاعرانو او لیکوالانو د کوي کې څه کوي هلته کله چې خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغه اغیز او د هغه خوان او د هغه تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا کې د فیسبوک یا نور شبکې راوخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لاس دولس پنځه لس شل کسان کسان وي چې ته غواړي مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني سم مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت راکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګ شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي حادثو او غونډو ته وخت وباسي.
یو نه ملسیزه وړاندې دلته ډیر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډیر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه کوي وړي لکه د تیر غونډې پروګرامونه کولای شي او کني وی یعنی هغه وخت کې ژوند دومره بوخت ولکه اوس چې دی ډیر توپیر و نه و پکې ولی اوس هم کچېره وړي دا کولای شي یعنی تاثیر لري. تاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیز شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بل نظر څه وی وخت داسې و چې په همدغه بهرنوي هوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په غشیرونو په غلیکونه کې نه و خود غو کسانو په مالی لحاظ مثلا دا وس درلو چې خپل کتاب په خپل چاپول او سوی دغه سي کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوي چې دا د ټولنې په ګټه دی او که په زیان تمامې جاو که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یاغه قضاوت کولای سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونل ولي
دا وسمنه به چې څوک دې هغه کاس مخه ونیسي چې یا خشیر یا خلکنه یا تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته وایي چې نه ته ماچ په وا ته شاید چاپیږي د دې مخه نه نیول کیږي خو فکر کوم چې ډیر خلک کولای شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپل خوښې کتابونه ځکه په تیرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چیرته کېدای شي هغه به هغه ادبیات شي ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي دا د چاپوي چاپ دي شي پرېږدي شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب خل وستون کې لري او خې کتابه د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دا کسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبه خلی څوک، که یې وخلي وبه لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په
کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي والی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغې کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغیزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسوونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه د ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسوونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیات مننه.
دلو دینو اقلو حوشم ہمارا باپ دادی زکو دام بادا ساقی و من خراب دادی دادا کمی بیالے بندے چنشے پرکی مستے رے گھومی پیالے بنگ دے نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے شہباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے شہباز پر کی نتی رے نغمایم تم سازم ذرا باپ تم شہبازم نغمایم تم سازم زمقامیم تم سوریے ز آہنگ تم آوازم نغمائے تم شمع تلمبائے دج شمع ز پتنگ تم پروازم تلمبائے دج شمع ز پتنگ تم پروازم زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گومی نغمے شنگ دے شہباز پر کی نتیجے دادا گومی نغمے شنگ دے شہباز پر کی نتیجے زما د جنون رازې تم سر دلې وان تو بیا ته زما د جنون رازې هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم ګدازې هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم ګدازې ته قبلات تمې کا بای تمر جا درا دنیا زه
منتخب پاتمی کا باید تمرجا درا دنیا دے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے بکی مستی جے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے بکی مستی جے دادا گھومی نغمہ